سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاس په وړاندې مخکخه خزو خبرونه لرو خو اوس خبرونه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوي. پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویاند شکر الله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي تحولاتو را په دې خوا تر اوسه په سلګونو ښځو ته چې تولیداتو او سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي. ښاغلی ساپی وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. د وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو د درېدو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ دی. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک په ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردنیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د برېټانیا استخباراتو هم ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی. استخباراتو اټکل کړی چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي ویلي د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او روسي خبر ده چې د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونی درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم کړې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شذ خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چار میرحمت صاحب پر مخوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په دې وروستیو کې ځینې څرګندونې کړې دي او د ویل دي چې د طالبانو حکومت ځینې کارونه کافي نه دي او باید کارونه ډیر کړي. ستانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت پرون په جوړه سوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. د ویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حق نه دی ورکړل سوی. د زیاته کړه
حکومت حقونه ورته کول څنګه نه هارت دا که زه به اسلام چیرې زده کی شرط به چیرې زده کی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې په یو ځکه فساد پیچیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو وښتل شي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکول شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ژغ واورید. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړل سوي دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. نن د مخکښ ښځې خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ انار کلی هنریار، د پوهنې وزارت د مطبوعاتو د برخې پخوانی مسؤوله تورپیکی آریان او مدني فعال ماریا تو تاخیل ګډون کوي. زما همکار صافی صاحب وایي چې اغلی تورپیکی آریان لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آریان صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه او درنښت د ازادي خبرونه ټولو اوریدونکو ته د ازادي رادیو او په ځانګړي توګه تاسو ته زم خوشاله چې تاسو سره خبرونه کوي.
اغلی تورپیکی تاسی دا شیر محمد عباس تانکزی ترگندوینی واوری دلی چه دویل وی پا افغانستان که دا انجونو دا تالیم حق ندی ورکل سوی. تاسی دا دا دوغو ترگندوینو سر چمرا موافقی است چه دا شدو پا برخه کی وکلی؟
ترانگا چه طولو پرون رئیس ندی عباس شیر عباس تانکزی خبر دی خبرونه او د باسونو سرټیکی دی او ټولو واوریدل چې د ښځو په رابطه کې کومې څرګندونې چې وکړلې په تېرو نهه میاشتو کې چې حکومت د دوی لاسته ولیدلی دی په رښتیا هم هغه کوم حق حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې موږ پرې باندې باس کوو هغه په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوي دي. تر ټولو نه عمده د ښځو د تعلیم مسله ده چې نهه میاشتو راهیسې ښوونځي تړلي دي. د ټولنې نیمه کتلا یا نیم قشر چې ښځې دي هغوی په کور ناستې دي. شاغلې ښځې ټولې بې دندو شوي دي. کور دی پانتونونو کې په ښځو باندې ډیر شدید محدودیتونه وضع شوي دي. په رسنیو کې ټول ولسی ویني د رسنیو کارکوونکي ویني چې په ښځو باندې په انجونو نطاقانو باندې ماسکونه اجباري شوي دي. هغه کوم حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې په رښتینې توګه بس کیږي هغه حقوق په نن سبا په افغانستان کې د ښځو په عمل شوي تر پښو لاندې شوي دي. او په تیرو شلو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې کومې کارونه د ښځو د حقوقو په برخه کې ترسره شول هغه ټولې لاسته راوړنې له منځه تللي. او په اوس وخت کې د هر انسان یا د یو بشر هغه ابتدایي حقوق چې هغه تعلیم او کار ده هغه د ښځو د افغانستان له ښځو نه اخیستل شوي دي. او دا په لومړي ځل ده چې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی دا رقم ته په ډاګه باندې دا څرګندونې کوي او دا رقم د خپل د حکومت یا د رهبرۍ په تګلاره باندې انتقاد کوي او کوم حقوق د ښځو چې دوی په عمل کړي نقص کړي دي په هغه رابطه کې اواز پورته کوي. او په یو نه ودی دغه فرمانونو په رابطه کې او دغه تګلارې په رابطه کې په مقابل کې دریږي او د ښځو د هغه حق او حقوقو یا د هغه شرعي حقوقو چې کوم باسې کوم کیږي د هغه مطالبه کوي. او دا لومړی ځل ده چې طالب چارواکی یو لوړ پوړی چارواکی د رقم خبرې مطرح کوي.
آقای تورپیکی آیا ستاسو په نظر د عباس تانکزی دا څرګندونی دغه شی چې د طالبانو په خپل منځ کې پر ځینو خبرو باندې اختلافات دي؟
دقیقا نو مسله هم دا ده ځکه چې د حکومت له پیل نه کله چې دوی واګه د قدرت لاس کې اخیستی ده تنا د ښځو په رابطه کې نه ګڼ شمېر داسې ډېر نور موضوعات دي چې د طالبانو د رهبر او د رهبرۍ په کچه باندې چې کوم پړي دي د هغوی ترمنځ اختلافات شتون لري. دا چې د طالبانو تحریک له بېلابېلو ډلو نه جوړ شوی یو تحریک دی نو په اوس وخت کې هم دوی دغه کومې ډلې چې دوی سره راټولې شوي دي د عمده موضوعاتو په رابطه کې یا هغه عمده اساسي مسایل چې د ولس پورې تعلق لري یا د حکومتي لارې په برخه کې دوی یو خلو نه دي. یوه ډله یو نظر لري بله ډله بل نظر لري په رهبری کې چې کوم کس ده هغه بل نظر لري. تاسو دا د عباس تانکزی خبرې ټولو واورېدلې چې دا د عباس تانکزی پرونی څرګندونې د دوی ترمنځ د غشته اختلافات په ډېر صراحت سره په ډاګه کوي ځکه کوم فرمانونه چې د رهبری د کچې له خوا صادرېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې د نجونو د ښوونځیو برخه کې یا د ښځو د دندې او د کار په برخه کې د عباس تانکزی پرونی څرګندونې د ټولو فرمانونو سره په مخالفت کې ولاړ دي ځکه هغه فرمانونه چې کوم موضوعات مطرح کوي د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو په رابطه کې عباس تانکزی برعکس د هغوی په مقابل کې درېږي. دا په دې معنی چې د دوی ترمنځ شدید اختلافات شتون لري او داسې ویل کیږي چې د ښځو د حقوقو په رابطه کې په خاصه توګه د نجونو د مکتب په برخه کې ملا هبت الله خان چې د دوی رهبر د هغه خپل شخصا په دې رابطه کې مخالفت لري ځکه دغه کومه تګلاره چې اوس د غوړه کړې د کوم فرمانونه چې د ښځو د حقوقو په رابطه کې دوی صادري د دوی په تیره دوره کې تقریبا شل کاله مخکې هم همدا رقم ته موضوعات په هغه وخت کې خپل ملا عمر په دې رابطه کې شدیدا مخالفت درلود چې د ښځو د نجونو ښوونځي د پای نشي. په هغه وخت کې هم د دوی د رهبری ځینې چارواکو نیوکه کړې وې انتقادات درلودل او دغه تګلارې غندله. د دوی د تیر حکومت یو چارواکي د ملا عبدالسلام ضعیف په یو مرکه کې څومره مخکې وویل چې کله شل کاله مخکې د دوی په دوره کې د نجونو ښوونځي تړل شوي ول نو دوی دا موضوع ملا محمد عمر سره مطرح کړله. ملا محمد عمر بیلابیل دلایل راوړل او یو دلیل یې ترڅنګ دا و چې موږ نه غواړو د موږ له ناموس نه په منطقه کې نور استخباراتي کړي سیاسي استفاده وکړي. یعنی اصلا دا جواب څه معنی اوس په خپله د طالبانو هغه پخواني چارواکي او اوسني چارواکي دغه هر څه غاندي په دغه باندې انتقاد کوي، خو برعکس د دوی دغه کوم رهبر چې دا ملا هبت الله دا د ملا عمر هغه تګلارې عملي کوي چې 40 کاله مخکې هغه مخالفت درلوده او د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره یې خوښه نه ښودل. په خپله سلام ضعیف چې د دوی پخوانی چارواکی هغه دا خبره په ډاګه کړله چې دا شخصا خپله ملا عمر موږ ته دا مسله وویل چې موږ نه غواړو په دغه دلیل باندې ښوونځي پیل شي. او په اوس وخت کې له عباس ستانکزي پرته ډېر نور چارواکي دي، ډېر رئیسان دي، د وزارت خارجه کې ځینې رئیسان دي، ځینې نور چارواکي دي، په معارف کې ځینې چارواکي دي، حکومتي دي، دوی چې هغوی له دغه فرمان سره مخالفت لري او هغوی هم د عباس ستانکزي په ننګه درېږي او دغه د نجونو د مکتب د تړل کېدو په برخه کې خپل مخالفت ښیي. دا په دې معنی چې دغه اختلافات د دوی ډېر ګسترده دي او نه تنها د نجونو د مکتب په برخه کې دي، د امر بالمعروف په برخه کې دوی سره اختلافات لري، ځکه کوم فرمان چې دوی صادري ځینې چارواکي هغه نقدي وایي چې اسلام باید ولس سره باید تعامل شي، اسلام باید په تبلیغ له لارې تطبیق شي، نه دا چې موږ د تیر ځل اشتباه تکرار کړو. او عباس ستانکزي چې کوم مسایل مطرح کوي دا ټول له دوی ویری دي چې مبادا دوی د 40 کالو مخکې ستونزې بیا تکرار کړي، اشتباهګانې بیا تکرار کړي او حکومت له هغه ننګونو سره چې تیر ځل مخ شو بیا مخ شي.
ډېره مننه آغلې تورپیکۍ، زه بېرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سئ. اوس هم اورېدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه مېلمنه انار کلی هنریار او درېیمه مېلمنه ماریاتو تاخیل هم له موږ سره وصل سوي دي. دوی ته هرکلی وایم. مننه انار کلی جانې چې تاسو له موږ سره دلته خبرې کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د افغانستان راتلونکي څومره له خطر سره مخامخ کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکی لی تاسو ته، ډیرو قدرمنو مېلمنو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او یو سلام افغانستان ته. واقعا تعلیم د هر ایواد هغه اساسي برخه ده او نننۍ نړۍ کې یوازې سواد اصلا هغه مهمه مسله نه ده چې مطرح کیږي. نننۍ نړۍ ډیر پرمختګ کړی او متاسفانه په افغانستان کې اوس هم په تعلیمي کچه کې ډېرې ستونزې لرو او نجونې اجازه نه لري ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې د طالبانو تحریک افغانستان باندې حاکم شو، فانا کله چې منګورو د دوی هر فرمان یعنی د دوی نظام یوازنی مهمه مسله د خزو مسله ده. خزه د درس وای، خزه د درس و نه وای، خزه د کار وکي، خزه د کارونه کی، که دفتر ته ځي دوی مختلف ولایتونو کې مختلف فرمانونه صادر، مختلف پالیسیګان او فرمان دوی لري، یو فرمان به د دوی عمومي د رهبر لخوا وي او په مختلف ولایتو کې برخوردونه متفاوت دي. تور ټکرای واغوندي، خزه رنګه ټکرای واغوندي، کارو کې کارونه کې. نن ما یو خبر ولوس، نه پوهیږم چې څومره دقیقه ده، طالبان نارینه او تم یو زینه هغه ایلی دي چې څنګه کالی واغوندي اداراتو کې، او خزه ته هم چې په یو دفتر کې کارونه کې، او که هغه ایجاب چې د اسلامي امارات لخوا اعلان شوی ده که دوی امارات ونه کې، خزه دوی ته په دفتر کې اجازه ورکول کیږي نه. افغانستان هیواد ته وګورو، افغانستان یو سنتي او مذهبي هیواد ده، او د افغانستان خزه هیڅکله به حجاب نه وي، او د افغانستان یو فرهنګ ده، یعنی لرو کلی او باندو ته لاړ شو ټول خزه حجاب لري، که خارونو ته راشو او یو هم داسې حجاب چې دوی اعلان کړی ده، داسې حجاب حتی په اسلامي ممالکو کې چې موږ ګورو داسې حجاب نشته، او همداسې ښوونځی تعلیم او تعلیمي برخه کې چې دوی نجونې ته ممانعت ایجادوي، او ډیر عجیب پالیسی دوی لري. اول نه تر شپږمه پورې مکتب ته ځي، شپږمه نه تر دولسم پورې نه ځي، او پانتونونو ته نجونې ځي. ډیر د تعجب ځای ده چې د دوی بالاخره دوی څه غواړي او د دوی اساسي پالیسی څه ده. او کله چې دوی یو فرمان ورکوي چې ښځې باید ماسک ولري، کله چې دوی د تلویزیون لارې یعنی خبرې بیان دان دی بیا بلا گروپ وای چه نا کده شی مخ کی خوانده ظاهر شی بیا امر بالمعروف رازی وای نا چه باید ماسک لری د دوی سرنگ چه خور اشاره وکړه د دوی دغه مختلف نظرونه او مختلف پالیسیگان خاصتا د ښځو په وړاندې چې د هر فرمان چې دوی ورکوي د ښځو په هکله ده. نن پورې ګورو افغانستان ډېر بد وضعیت کې ده، فقر کې ده، ډېرې ستونزې لري او دوی یوازنۍ مسله باندې چې د دوی نظام څرخیږي د ښځو مسله ده. ښځو په مقابل کې هره ستونزه دوی خلقوي. خو دوی باید زه فکر کوم مخکې د دې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شي نړیوال زموږ نړیوال دوستان به دا خبره کوله چې طالبان چین شوي دي یا دوی سابقه طالبان یعنی شل کاله مخکې نه دي. خو متاسفانه پرته د دې نه چې چین شوي نه دي خو دوی دا وار ډېر اساسي او تخنیکي مخې ته ځي، یو فرمان ورکوي هغه تطبیقوي. تقریبا د دوی نه میاشتې نه ډېرې شوې چې په افغانستان باندې حاکم دي، بیا بله فرمان ورکوي او دغه تطبیقوي، یعنی دوی بل رقم مخې ته ځي. او بله نظر چې د نړیوالو د طالبانو په هکله ده، دا ده چې دوی یو ګروپ دي او یو غږ دي، د چې اوس په افغانستان کې دیموکراسي نه ده او ټول یو غږ دي. دا خلاف ثابت شو چې موږ ولید چې دوی یو نظر هم نه دي، پرته د دې نه چې یو نظر نه دي، د دوی په منځ کې هم ډېر شدید اختلافات موجود دي. په نورو مسایلو کې شاید دوی څرنګه چې موږ ګورو اوس په افغانستان کې بیان ازادي ډېر ضربه ولید او بیان ازادي نشته او د حقایق نشریدل څوک حق نه لري، او هغه حقایق چې د دوی په منځ کې دي شاید ځینې ډېر حقایق وي چې د پردې شاته دي. لیکن یو مسله کې چې موږ د استانګزی چې د دوی د یعنی د رهبری کمیټې او غړی ده او په مذاکراتو کې په د سولې په دیالوګ کې اول کس و چې مخې ته و، یعنی په هره مسله کې د طالبانو استازیتوب کول، دا وایي چې باید نجونې حق لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي او د اسلامي او افغاني دود ډېر ښه خبرې کړي. او هغه مجلس کې چې دا پرون ګډون درلود په دې کې متاسفانه یوه ښځه هم نه وه، او هغه ویډیو هغه بر د دوی د خبرې مو چواوري د زین طالبان چلته ناسو، یعنی د دوی د خبرې تاییدول، یعنی دا سم وای، لیکن په هغه مجلس کې یو خزانه و. دا د نه معلومیږي چې د دوی اختلافات ډیر دي او دغه اختلافات زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان په خیر وي.
مننه ډیر زیاته اغلی انار کلیله مش سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا تو تاخیل تاسو خود انار کلیجان خبري واوریدل. دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په یو خله او په وزړه نه دي، ځنی یو خبر کوي او نور یې بل خبر کوي چې دا د افغانانو اذهان مخشوشوي. او همدارس دوی ویل چې طالبان په یو نظر نه دي، په خپل منځ کې هم اختلافات لري. د خبرې ته هم اشاره کړه چې د مولا منصور د مړینې د شپږم تلین په مراسمو کې چې عباس تانکزی خبري وکړي، په دغه مجلس کې یو شذ هم نه و د دوی په وینا. آیا تاسو په دې نظر یاست چې اوس وخت را رسیدلی دی چې شذ باید په خپل د خپل ځان د پاره خبري وکړي، او دا رقم چې یوازې نارینه راولاړیږي او د شذو په اړه باندې پریکړه کوي، دغه تب څنګه د پایټکې ایشودل کیږي؟ څنګه کولای شي چې شذ په خپل د خپل کارونو په اړه باندې په خپل پریکړه وکړای شي او په مجلسونو کې ګډون وکړای شي او طالبانو پورې خپل ژغ ورسوي؟
مننه ژوندۍ اوسې په سر کې سلامونه تاسو ته، میلمنو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل ظاهرا همداسې لیدل کېږي چې دوی ټول په یوه خوله باندې نه دي، خو که چېرته د قضیې عمق ته ځو نو په دوی کې ډلې معلومې دي چې هغه یو د حقاني ډله ده او بلد قندار د ملا برادر دلده چې دا هغه دلی دی چې په اکثریت کې دی په طالبانو کې. کله چې په لومړي ځل باندې د نجونو په مخ باندې وویل شو چې تر شپږمه جنکۍ راتلی شي او جنکۍ د مکتب د دروازې نه منې کړي، البته د اوم او د اتم سم جلکیانو اولین غږ چې پورته شو هغه ملا یعقوب پورته کړه چې زه په دې ډېر خواشینه یم چې ولې داسې وشو. بیا یو څه وخت وروسته هنه سقانی دا غږ پورته کړ، ویې ویل چې که چېرته په لنډو ورځو کې ښوونځي شروع نه شي نو زه په خپله خوله وسپړم چې دا د چا د وجې نه او د چا په حکم باندې تړل شوي دي. نو دلته دا خبره یو ډول رد کېدلی هم شي چې دوی په یوه غږ نه دي. نو دا اکثریت ډلې چې کله دواړه د دې حکم یا د دې خبرې مخالف دي، نو دا څوک دي چې داسې وایي چې جنکۍ د ښوونځي ته نه ځي؟ دلته ډېرې نورې پوښتنې راولاړېږي چې که دوی شاید د دې مسلې مخالف نه وي، کوم بل څوک یې چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دا حالت باید همداسې تر یو وخت یا کېدای شي تر ابد همداسې چې دوی دي دا دې روان وي، او یا کېدای شي که د کوم امتیاز اخیستلو دپاره دا حالت دوی خپل کړی. نو زه وایم که چېرته زما د بهرنیانو نظر ته دا هیله ده، که چېرته دا ډلې یا دا حکومت د ښځو باندې په فشار راوړلو د امتیاز طلبه لري، نو زما د نړیوالو نه هیله ده چې د دوی هغه مطلب دې رفه کړي. ولې چې افغان مېرمنو د تاریخ په اوږدو کې مشکلات لیدلي دي، موږ دې دا نه هېروو چې د جمهوریت اوایل هم همدغسې یوه سناریو وه. حتی یوه ښځه د جهادي ډلو اجازه نه ورکوله چې په تلویزیون دې یا موسیقي ته کښېني یا د سندرغاړي اوسېږي. زما د معنوي خبره اوس هم یاده ده چې معنوي بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و، کله چې د رخشانی په نوم یو مېرمنې سندره نشه شوه زه په ښوونځي کې وم، معنوي په خپله خوله وویل چې مونږه مېرمنې په تلویزیون نه غواړو چې ظاهرې شي چې سندرې وایي، ځکه مېرمنې یو نازو کرشمه لري. د دوی ایمان دومره ضعیف و چې د مېرمنې نازو کرشمه ته هم د ټینګې نه و. پنځه کاله همدا حالت روان و چې وروسته د پنځه کالونه خپل رئیس جمهور کردي د دوی خبرې رد کړلې او ښځو ته حتی د موسیقي اجازه بیا ورکړی شوه، حالت رو رو صحیح شه. یعنی دا یو حالت و چې هلته هم روان و، خو مونږ پنځلس کاله د زحمت او د کوشش د کار څخه وروسته بالاخره اذهان دې ته آماده کړ چې ښځه هم موجود انسان ده لکه نارینه چې کولی شي په ټولنه کې خپل فعالیت ولري، همداسې د ښځینه هم کولی شي چې په ټولنه کې په سیاسي ډګر ظاهره شي، په ټولنیز خدماتو کې ظاهره شي، ښوونځو ته لاړ شي، دندې ترسره کړي. نو مونږ دا حالت پنځلسو کالو کې تر ننه راورسو. متاسفانه بیا ولې داسې وشي چې هغه ښځې چې اوس کولی شي د نړۍ د نورو مېرمنو سره سیالي اوسېږي، هغه دې بیا یو ځل په کورونو کې قید شي، د هغو څخه د کار حق واخیستل شي، د هغو څخه د تعلیم حق واخیستل شي. تاسو ګورئ، ما نن یو خبر ولوسته، نه پوهېږم چې حقیقت به ولري که نه، چې په بلخ ولایت کې د نجونو ښوونځي د اول نه تر دولسمه پورې نن شروع شو چې نجونې تللي دي ښوونځي ته. نو دا به تاسو ته ښه معلومېږي ځکه ستاسو به خپل ګزارشګر هلته موجود دي. خو زه بیا هم په تشویش کې یم چې د بل خلک د هرات خلک یو څه متمدن دي زمونږ د ولایتونو څخه. زما خپل ولایت ته دا اندېښنه ده چې هلته به داسې څوک پیدا شي چې زمونږ هغه ښوونځي چې فعال و د هغې دپاره غږ پورته کړي تر څو هغه نجونې ښوونځي ته لاړې شي. مېرمنو، ستاسو د پوښتنې په بنیاد که وایم، مېرمنو دا اوس هم خپل غږ پورته کړی. تاسو وینئ ګزارشونه د کابل له چې د حجاب دپاره دوی لاریون وکړه، د کار دپاره دوی لاریون وکړه، دوی خپل غږ تل پورته کړی. دلته خپله مرکزي اداره دوی ته غوږ نه نږدي، او زه نه پوهېږم چې جهانیان ولې مونږ د نظره غورځولي یو، ولې زمونږ غږ نه اوري، ولې د دې مېرمنو لاریونونه نه ګوري، ولې د دې مېرمنو غوښتنو ته غوږ نه کېښودی کېږي. پخوا په جمهوریت کې به چېرته په یو ولایت کې په ښځه باندې ظلم وشو، تاسو باور وکړه نړۍ به د هغو دپاره غږ پورته کوو. نن په ټولو مېرمنو په افغانستان کې داسې ظلم روان ده چې د هغو څخه خپل بنیادي حق اخیستل شوی. انګور ظلم به مونږ نه یادوو چې په کورونو کې د دوی سره څه حالت روان ده، دوی په کوم موقف باندې هلته ساتل شوي دي. مونږ دا بنیادي حق د دوی د تعلیم حق چې ده دا د دوی څخه اخیستل شوی ده، ولې بیا هم نړۍ خاموشه ده، غږ نه پورته کوي؟ سره د دې چې عباس ستانکزي پرون دا وویل او هلته ناست کسان ټولو ورته وویل چې دا صحیح خبره ده، نو چې صحیح خبره ده ولې تړل شوي دي دا ښوونځي؟ ولې د دوی څخه د کار حق اخیستل شوی؟ دوی د دا جرتو کې ودې وایي چې په دوی کې کومه ډله ده؟ زه خو چې ګورم عباس ستانکزي هم دا خبره کوي، حقاني ډله هم دا خبره کوي، ملا برادر ډله هم دا خبره کوي، څلورمه ډله دلته څوک ده چې دوی نوم نه شي اخیستلی او دا هر څه په دوی باندې مني او د افغانستان مېرمنې دې وضعیت ته رسولي دي؟ نو دا حالت ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړي، حتی موږ ته نور تشویشونه پیدا کوي چې آیا مونږ خپل د وطن اصلي واکدار استو که نه استو، که
آیا دا میرمنې د ژوند حق لري کنه؟ کدا چاته د بهر نه دي ته حکم نه کیږي او دوی په ښځو باندې منی، نو میرمنې به تل خپل غږ پورته کړي. لکه دا نن چې موږ غږیږو، موږ به هیڅکله هم خاموشي نه شو. خو زموږ هیله د مرکزي ادارې نه نه ده، زموږ هیله د نړیوالو نه ده چې ولې زموږ غږ نه اورېدل کیږي. که نړۍ وغواړي دا مشکل حل کېدلی شي، ولې نړۍ هم نه غواړي چې دا مشکل حل شي؟
بله ډېر مننه تو تخیل صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم، موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسئ. اغلې تورپیکۍ، تاسې د تو تخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی وایي چې نړۍ ولې د افغانانو ژغ نه اوري. ایا ستاسو په نظر نړۍ اوس هم کوم لوړ لاس لري په داسې حال کې چې طالبان د دوی هیڅ خبره نه مني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع حتی مطرح ده په دې حال کې؟ او بله خبره په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، بیا به زه بله پوښتنه وکړم. مهرباني.
څرنګه چې میرمن تو تاخیل دا مسله مطرح کړله، زه په دوه برخو ته اشاره کوم. لومړی دا خو چې د طالبانو په رهبرۍ کې اختلاف شتون لري، او دا چې د انس حقانی ډلې له شروع نه د مکتبونو د پیل په برخه کې تلاش کړی او بار بار هغه فرمانونه چې کوم صادریږي هغه یې رد کړي دي، او په دې هڅه دا کړې ده چې زر تر زره مکتبونه پیل شي، او د دې تر څنګ یې تل د ولس سره د تعامل او له ولس سره د نرمښت او ولس سره د ښې اړیکو پاللو مسله مطرح کړې ده. خو په قندار کې چې کومه رهبري ده، په خاصه توګه د دوی کوم رهبر چې ملا هبت الله په نامه کوم کس ده، هغه په خپله په دې برخه کې شدیدا مخالفت لري چې د انجونو ښوونځي د نه پیلېږي، او دا چې دا نور چارواکي مخالفت کوي، متاسفانه د دوی د مخالفت کوم ځای نه نیسي. او بله مسله چې ماریا جان مطرح کړله، زور سره هم نظر یم چې په اوس شرایطو کې طالبانو د انجونو د تعلیم مسله تر یو حده پورې په سیاسي ګروګان هم بدله کړې ده، ځکه دوی غواړي هغه کم امتیازات چې دوی له نړیوالو نه غواړي ترلاسه کړي، هغه د فشار وسیله بهترینه وسیله د نجونو د تعلیم خبره ده او د ښځو د حقوقو خبره ده. که چېرته دوی په دې وسیله خپل دغه امتیازات چې کوم دی په نظر کې لري ترلاسه نه کړي، نو دوی سره داسې کومه بله وسیله نشته چې دوی وکولی شي په نړیوالو باندې فشار وارد کړي. خو د نړیوالو په رابطه کې زه باید ووایم، متاسفانه چې دا شل کاله چې د ښځو د حقوقو په نامه، د دیموکراسي په نامه، د ښځو د ازادۍ په نامه کله چې د نړیوالو منافع په افغانستان کې تامینېدلې، نو هغوی د ښځو دغه د حقوقو مسله مخته مخته کوله، او هغه نسبي ازادیګانې هم ښځو ته ورکړې وې، د تعلیم زمینه هم مسایده وازده کړې وې، وظیفې هم وې. خو تر څنګ یې هغه کوم حقوق چې په واقعي شکل باید ورکړل شي هغه ورنه کړل شول، او نړیوالو هغه خپل امتیازات چې کوم درلودل هغه د هغه په لټه کې ول، کومې موخې چې وې، کومې منافع چې وې، د هغوی د لاسته راوړلو په لټه کې وې. او نن سبا چې کوم د افغان ښځو د حقوقو په رابطه باندې نړیواله کومه معامله وکړله، دا به د نړۍ په تاریخ کې، په خاصه توګه د افغانستان په تاریخ کې ثبت شي، ځکه چې د سیاست په ډګر کې تل دواړه خواوې نارینه وو په مخ بیولې، یو خواته طالبانو، بل خواته نړیوال قدرتونه ول. دوی دواړو د خپلو منافع، خپلو د ګټو د ساتلو لپاره له متاسفانه چې د افغانستان په نیم نفوذ باندې، په ښځو باندې معامله وکړله، او د ښځو هغه د شلو کالو لاسته راوړنې، د امتیاز، تعلیم، تحصیل، وظیفه، هر هغه څه چې ښځو دا شلو کالو کې لاسته راوړي ول، هغه د یوې سیاسي معاملې په جریان کې قرباني کړل. نړیوال په ده ښه پوهېدل چې طالبان د شلو کالو مخکې طالبان دي. طالبان د ښځو په رابطه کې هماغه نظریات لري، ښوونځي نه پرېږدي، دنده نشته، د ښځو ته ښځې ته د پینوان د یو انسان هغه حقوق چې شریعت ورته ټاکلي دي هغه ورته قایل نه دي، ښځې ته د دویم جنس په سترګه باندې ګوري، نو ښځې ته د یو ناقص العقل انسان خطاب کوي طالبان. نو نړیوال په ده ښه پوهېدل چې طالبان هماغه طالبان دي، اما بیا هم د دې لپاره چې د دوی خپلې منافع نور بعد لدی په افغانستان کې نه تامینېدلې، او ضرورت دي ته چې هغه کمی مهرې چې په افغانستان کې حاکمیت لري، په قدرت کې دي، دغه مهرې باید بدل شي او نور کسانې په جای راشي، نو ځکه د افغانستان د ښځو په سر باندې معامله وکړله، ښځې قرباني کړلې. په دغه اتو نهه میاشتو په اوږدو کې چې ښځو کومه مبارزه په افغانستان په ټولو ولایتونو کې، په خاصه توګه د کابل په واټونو کې ترسره کړې، نړیوالو په دې رابطه کې څه کړي؟ نړیوالو دغه کوم فشارونه چې په ښځو باندې واردېږي، دغه نهه میاشتې چې موږ ښوونځي تړلې دي، د هر انسان زړه سوزي، زړه درد کوي، ژاړو چې شل کاله د موږ لاسته راوړنې له منځه لاړې، د موږ آینده نسل له بربادۍ سره مخ ده، ښوونځي تړلې دي چې د یو انسان ابتدایي حق ده. زه دا اوس د خپل د کور یو خاطره تاسو ته وایم چې زما ماما په کابل کې دنده لري، ښه ژوند لري، ښه زندگی ده، هغه ابتدایي ضرورتونه مسایل دي، اما لوري په ووم سم د مکتب کې ده، او هغه ډېر خفه ده په دې چې لوري نشي کولای تعلیم وکړي، نو هغه په دې لټه کې ده چې څنګه وکولی شي هغه اقل یو ګاونډي هېواد ته لاړ شي تر څو نور هلته تعلیم وکړي. نو دا د موږ ټولو بچیانو سرنوشت ده، د ټول آینده نسل سرنوشت ده. اما متاسفانه چې نړیوالو په دغه سرنوشت باندې معامله وکړله، دا چې ښوونځي تړل شوي دي، نړیوالو داسې خاص فشار نه ده راوړی چې موږ ووایو چې دغه فشار پرې وارد کړی ده. دا چې نیم قشر د ټولنې په کور کې ناست ده، ټولې ښځې وزګارې دي، ښځې ګدۍ باندې لاس پورې کوي، ډول ډول فساد په جامعه کې ایجادېږي، نړیوالو په دې رابطه کې کوم فشار په طالبانو راوستی؟ موږ نړیوالو ته ګورو چې تل مدام طالبان سره د تعامل خبره کوي. تعامل څه مانا؟ تعامل نو د ښځو په حقوقو باندې خو معامله وشه، نور نو څه ډول تعامل؟ ښوونځي بند دي، په پوهنتونونو کې شدید قیودات وضع شوي دي، یوې پوهنځۍ نه تر بلې پورې جلی نشي تللی. وایي نن د تا نوبت نه ده، نن د هلکانو نوبت ده. تاسو راشي دا وضعیت وګورئ، په یوویشتمه پېړۍ کې په دا رقم شرایطو باندې اوسېدل، د ښځینه نطاقانو ماسکونه تاسو وګورئ، تور حجابونه وګورئ، پوهنتون ته محصلین رنګه څادر سره نه پرېږدي. نو نړیوال خو تر کوم حده چې خپل امتیازات ول، خپل منافع وي، هغه تعمیل شوي. بعد له دې د هغوی منافع په افغانستان کې نشته دي. نو دا چې طالب د افغانو مېرمنو سره هر څه کوي، نړیوال ورته تماشا کوي، نړیوال سیل کوي. موږ د نړۍ د اسلامي هېوادونو نه دا تقاضا کوو چې په کوم اسلامي هېواد کې دغسې قوانین تطبیقېږي لکه د افغانستان په ښځو چې تطبیقېږي، په کوم اسلامي هېواد کې نطاقان ماسک اچي، په کوم اسلامي هېواد کې ښوونځي بند دي. اما متاسفانه چې اسلامي هیوادونه هم مهر په خوله لګولی، او نړیوالو هم په سیاسي لوبه کې د موږ ښځو حقوق قرباني کړل، د موږ د شلو کلو لاسته راوړنې له منځه لاړلې، او اوس چپه خوله دي، هیڅ نو فشار پې نه واردي، او برعکس د تعامل خبره کوي. حال دا چې د موږ نړیوال نه توقع دا وه چې موږ سره مستقیم ودرېږي. په مبارزې ښځې په کابل کې زندانی شوې، بندي شوې، شکنجه شوې، توهین شوې، تحقیر شوې، آزار آزیت شوې، اما نړیوالو ته خاص وکنش خو نه ښودل. حال دا چې په کارو چې باید ښودل شي، دا خو ډېر دوګانه چلند چې نړیوالې کوي. په تېرو شلو کلونو کې هغه رقم چلند کوو چې د دوی منافع په ده کې وي چې د ښځو د حقوقو مسله هر لحظه مخته کړي، نو هغه وخت کې د ښځو د حقوقو خبره کوله. حال دا چې اوس د افغانستان ښځې طالبانو ته وسپارلې چې هغوی د حصر اجر اصول تطبیقي، هغه اسلامي اصول چې کوم دي هغه هم نه تطبیقي. اوس نړیوال چپه خوله دي، د تعامل باس کوي. نو زه حیران یم دې ته چې دا خو یوه لوبه وه چې زموږ په سر وشوه. همیشه په نرواکو ټولنو کې د ښځو د حقوقو په رابطه کې نارینه معامله کوي او خپلې موخې لاسته راوړي، او متاسفانه چې نړیوال اوس دا چې چپه خوله دي، د دوی منافع پکې نشته.
مننه آغلی تورپیکی، از بیرته تاسو ته راځم. انارکلی جانې، تاسو ته تورپیکی جانې خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې د دوی یو ماما غواړي نو ګاونډي هېواد ته ولاړ سي، ځکه چې لوڼې یې نسي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. نو ټول افغانستان خو ګاونډي هېوادونو ته کډه نسي کولای، او لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس 50% ښځې دي، یعنې نارینه کم دي. په افغانستان کې ښځې ډېرې دي، په داسې حال کې چې د ښځو نفوس تر نیمایی لا هم زیات دی په یو هیواد کې. په هغه هیواد کې بیا هم داسې حالات دي چې هغه قشر له پښو غورځول سوی دی، له دندو څخه راګرځول کیږي، ښوونځي ورباندې تړل سوي دي پر مخ. او د شیر محمد عباس تنگزی خبرو ته اشاره وکړو. د ویل چې که فساد پیښیږي، نو د فساد د مخنیوي او د امنیت تامینولو مسؤلیت د حکومت دی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې امنیت رامنځته کړي، د دې پر ځای چې تر نیمایي زیات نفوس په کورونو کې قید کړي؟
زه فکر کوم هغه تماس چې زه هیوادوالو سره لرم دا زمینه مساعد شي. زه شاید 50% نه ډیر خلک تان پریدي، دین د امنیتي ګواښونو له وجه دا اساسي ستونزه چې د ښځو نجونو په مقابل کې د دوی تعلیم، د دوی تحصیل او ځینې د اقتصادي ستونزو لکه. زه په دې هکله وایم چې په جمهوریت کې موږ داسې نه وایو چې هر څه ګل و ګلزار و، هیڅ ستونزې نه وي، لیکن داسې وضعیت، داسې فقر هم په افغانستان کې نه و چې اوس ده. ما یو همکار سره خبرې وکړې، وایي هغه وخت خو حداقل یو تفکیک و، هغه بیچاره غریب هم یو څه د خوړلو لپاره درلود. اوس ټول هغه کسان چې ذخیره هم لري، ذخیره هم لاړه، د کور وسایل هم لاړو، او فقر داد وایي. مامورین خپل میاشتنی امتیاز سره میاشت نه اخلي. څلورې ستونزې لرو چې متاسفانه طالبان یوازې د ښځو په حق لاینه حرف، ما همیشه لیدي چې هر فرمان د دوی د ښځې هغه ده.
فرمانده او دو ایلی و چختر نورسته و خوشخبری لری خفرمان لری خفرمانه هم دا فرمانو چه باید خزه سنگه ایج اگه خزه دوی پدرس حال که دی ایجاب مثلا مطرح کری چه در افغانستان خزه با ایجاب وی او دوی مسائل مطرح کری پنر دنرایوال رول پا حق لیشاره او شو متاسفانه افغانستان یو هیواد ده چه هر زل اسکالا لاسکالا یا شل کالا ورست یو نظام لمنززی هر سه چی دی لاستراوران لمنززی بیا افغانستان یو میدان ده فراسی گروپونو ده امتحان میدان کیگی او حال تک دیر ضرب خزو ترسیگی او باید دیده منفی اثارات دیر خیزی گوری نړیوال ټولنه کله چې شل کاله مخکې افغانستان ته راغلل یوازنی یو هدف یو اساسي مهم هدف د دوی دا و چې د ښځې حقونه و مخکې د دې نه کله چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې پیل شوې ځینې ډېر افغانان مهاجر شول او ښځې وختم حق نه درلود او د هغې نه وروسته طالبان راغلل طالبان خو بالکل ښځې بندې کړې او ښځې اصلا د تعلیم د کار د هېڅ حق نه درلود او کله چې نړیوال راغله د دوی یوازنی یو اساسي هدف د دوی د ښځې حقونه و چې په دې هکله دوی مصرف وکړو افغانستان سره په دې بخش کې ډېرې مرستې وکړې تر څو یو ځای ته ورسېږو شل کاله مونږ د ناخوالې ستونزې خوا ته ډېر لاسته راوړنې هم درلود خاصا د ښځو او کله چې زه فکر کوم د دوحې د سولې مذاکرات پیل شو هغه وخت هم مونږ په مذاکراتي ټیم کې خزې درلود او هغه خزې یعنی د افغانستان د خزې د حقونو او ځینې زمونږ د جمهوریت لخوا هغه نارینه چې استازیتوب کوله واقعا د خزو د حقونو په هکله په هغه میز باندې بحثونه شوي وو خب هر څه چې وشول کله چې د دوحې موافقتنامه امضا شو هغې نه وروسته ناامني ډېره شوه او بالاخره مونږ ولید چې وضعیت په څه حال شو او هر څه له لاسه ورکړل اوس نړیوال ډېر افغانستان سره علاقه نه لري او مخکې د اوکراین مسلې نه هم نړیوال ته یو حال مسله معلومېده او کله چې مونږ ځینې میټونګونه کې د ګډون درلود دوی ویل چې مونږ اوس یو نظام سره مخامخ یو چې دوی یوه خبره دي یعنی طالبان او دوی چین شوي دي او دوی شل کاله مخکې طالبان نه دي یعنی یو غیر مستقیم د دوی ملاتړ خودله لیکن کله چې اوس نړیوال هم ګوري چې دوی اصلا هغه ژمنې چې کړي وي چې خاصتا ډېر اساسي مسله د بشر حقونو مسله وه نن په افغانستان کې د اقلیت مسله دینی اقلیت بالکل حذف شوي دي پرته په افغانستان کې د هندوان او سکان ځینې عیسوي مذهب خلک اوسېږي چې هغوی اصلا طالبان وایي چې اصلا اوس عیسوي مذهب په افغانستان کې نه ده لیکن موجود دي د دوی مسایل اصلا مونږ اوس په افغانستان کې حل یو څه چې طالبان هغه نیسي تصمیم نیسي یا هر څه نیسي یوازې د افغانستان 99% خلکو ته نیسي چې مسلمانان دي مونږ خو بالکل حذف شوي یو نړیوال ډېر علاقه نه لري افغانستان مسلې سره او پوهېږي هم دوی د دوحې موافقتنامه یو اساسي بند دا و چې باید طالبان خپل اړیکې د تروریستي ګروپونو سره قطع کړي لیکن دا مسله ونه شوه افغانستان سقوط نه دی شوی افغانستان طالبانو ته تسلیم ورکړل شو یعنی طالبان ډېر په اسانۍ افغانستان ته راغلل او د طالبانو راتګ سره هغه تروریستي ګروپونه چې طالبان سره اړیکې درلود یا نه درلود ټول په افغانستان کې اوس موجود دي
او دا د افغانستان یواز د افغانستان لپاره نه د سیمه هیوادونو لپاره یو لوی خطر دی. لیکن او په دې د مسائل باندې هم چې نړیوال پوهیږي چې افغانستان اوس یو خطر ده کې د شي ډیر خطر تمام شي نور هیوادونو ته، لیکن بیا هم دوی ډیر علاقه نه لري. او کله چې د اوکراین مسله شو اخینه وروسته بالکل د دوی علاقه افغانستان سره کمه شوه. همدا اوس زمونږ هغه کسان زمونږ فارنوالان، خزی قاضیان او امداس مدنی فعالان، هغه کسان چې افغانستان نه وتلي دي، په کمپونو کې دي، په دویم هیوادونو کې دي، بې سرنوشت پاتې دي، اصلا د دوی هغه ته کیسونو ته دوی رسیدګي نه کوي. اوس متاسفانه اوس مسؤلیت زموږ څه ده؟ سمه ده چې افغانستان نړیوال مرسته ته ضرورت درلود، دوی مرسته وکړي، او اوس هم نړیوال فشارونه ډیر مهم دي طالبانو باندې. لیکن نه نه یو ستونزه دا ده چې نن په افغانستان کې بیان آزادي نشته، او هغه ناخوالې چې موجود دي، ځینې شاید کم ناخوالې د اجتماعي رسنیو له لارې نه خپرېږي، داسې ناخوالې به وي شاید هر څه پټ پاتې کېږي، او خلک د دې هغه خلک چې پاتې دي اصلا نشي کولای چې دوی خپل خاک پورته کړي. مونږ ولیدل کله چې ښځې ووتل ګروپ په ګروپ، او دوی بندیان شول، او دوی سره څه برخورد شوی ده په زندانونو کې، هغه به یو پټ راز وي، شاید کلونه بعد افشا شي. لیکن په هر صورت باندې زه استایم د نارینه او خبریالانو چې پرون د ښځو خواته، یعنی ښځې خبریال خواته خپل ملاتړ اعلان وکړ، او دوی ټول په مخ ماسک واچول. دا ډیر یو ښه اقدام و، او دا اقدام ته هر افغان ښځې ضرورت لري. لیکن شاید دین وروسته ممکن که داسې وضعیت ګورو، داسې فرمانونه دوی ورکي، ممکن دوی د ښځې هست باید شي چې باید نور ښځې په رسنیو کې نه وي، یا ښځې باید برقع واغوندي. شاید دا مسایل هم راشي کله چې مونږ د طالبانو رنګارنګ نظریات ګورو، یعنی په یو نظر نه دي. هغه وخت هم مهم ده چې باید د ښځو نه ملاتړ وشي. خو بیا هم افغانستان یو هیواد ده، یو خدای ستونزې دي چې آزاد بیان آزادي نه ده، او طالبان نه غواړي، طالبان هغه کسان نه پرېږدي چې دوی خپل غږ پورته کړي. خواته یې که د افغانستان ټول ملت شي، بیا هم زه فکر کوم چې دا به یو نتیجه ورکړي، او دا به لري نه وي که دا مثلا داسې حالات دوام وکړي. بالاخره شاید خلک عمومي خپل غږ د دې مسایلو پاک لپورته کړي، او بیا هم زمونږ غوښتنه نړیوال ټولنه نه دا ده چې دوی باید یو د افغانستان د رسمیت پیژندلو مسله ده. اول دا چې طالبان قانوني حکومت نظام نه ده، اصلا د رسمیت پیژندل نه پیژندل مسله مطرح کیږي نه په دې حکله. مونږ هماغه ټاکنو ته باور لرو چې باید هر زین چې تعینېږي، که طالب راځي هم باید افغانستان ته افغانستان کې ټاکنې وشي. خو نړیوال یو مهم اساسي کار چې اوس په دې فضا کې دوی کولی هم شي، د بیا هم د دوحې موافقتنامه یو بند چې د مذاکر د سولې مذاکرات پیلېدل دي، هغه کې که دا له سره ونیول شي، او ځکه چې مذاکرات نیمګړی پاتې شو او مذاکرات تکمیل نه شو، دا کېدای شي چې د افغانستان د اجتماعي عدالت په هغه کې ډېر افغانستان سره مرسته وکړي. د ښځو حقونه پاکې دي، د بشر حقونه، د دینی لږکیو حقونه دي. خو که نړیوال بیا هم مونږ سره ودرېږي، که نه داسې بې تفاوت چې اوس دي، که داسې پاتې شي، خو شاید ورځ په ورځ د افغانستان حالت مخ په خرابېدو شي، او هغې نه وروسته مونږ به اوس هم داسې باور نه شو کولای چې څه بد وضعیت د افغانستان په انتظار کې اوسي.
ډیر مننه انار کلی جانې زبرت تاسو ترازم. ماریا جانې تاسو واوریدل چې انار کلی جانې یادونه وکړه چې نړیوال له افغانستان سره نور علاقه نه لري، خو نړیوال دومره برلاسی لري چې طالبان په رسمیت وپیژني یا نه، او په دې برخه کې دوی کولای شي چې پر طالبانو باندې اوس هم فشار راولي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې د طالبانو بلې، زه فکر کوم چې زموږ د یو ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وروسته مطرح کړم. اول به دغه اورېدونکي راواخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورجانې تا ته سلام او ملتو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شذې خبرونه د کتا س کوم پښتنه یا تفسیر لري، مهرباني وکړي.
مننه زما خدغه یو له نظر د صدقه د شلو کلو لغراوړنې ورته وای، او خپلواکي ورته وای، او بشري حقوق ورته وای. دا خور چې خپل ډونر کم دی او یو کمپاین دریا وګرځول او خپل کمپاین نه قربان کړل کنه، او را به سم دغه بل خبره تا کچیر د افغانانو اقتصاد او تعلیم او د هیواد ترقی ته لږ مخکې په دینه هم.
د همدرد صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ به هڅه کوو چې د دوی تلیفون بیا هم راواخلو که دوی موږ ته زنګ ووهه. توتخیل صاحب، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه کول غوښته چې طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د اجباري حجاب په اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې وه. دوی ویلي وه چې ښځې باید د دوو سترګو پرته نور ټول ځان پټ کړي، او که داسې په دې کار کې پاتې راسي دوی به د ښځو کورونه معلوم کړي، په ښځو به پسیسي، او د هغوی نارینه خپلوان به راوغواړي، هغوی سر به خبرې وکړي. که بیا هم دا کار ونیسي نو د دوی نارینه خپلوان به زندان ته ولویږي او محاکمه بسي. ستاسو په نظر دغه کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره لار هوارول دي چې نارینه ته دغه ټول واک په لاس ورکوي چې دوی کولای شي د خپلو ښځو سره هر ډول چلند چې وي هغه وکړي، ځکه چې څوک یې د پښتني نسته، او په دې باندې باندې چې ښځو سم حجاب نه دی کړی هر ډول چلند بل دوی سره کیږي. نه یوازې دغه چې طالبان به د ښځو کورونه معلوموي، په ښځو به پسې کیږي، او د دوی ژوند کې داسې چې له خطر سره مخامخ سي، بلکې دوی په کورنۍ کې هم له تاوتریخوالي او فشار سره مخامخ وي. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا خو معلومه خبره ده چې د افغانستان اکثریت کولی دل شي لوستي خلک په کم اندازه دي، هغه هم په خوا کوم لوستي خلک، او هغه بیا د یو جنګي بحران سره مخامخ شو. موږ د لاسه ورکړې د شلو کالو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، هغه هم دغسې د باد په هوا باندې خو دی په سره لاړه. دا خو معلومه خبره ده چې ډیری میرمنې به داسې وي چې د هغو پخوا به هم په قید کې وي، د جمهوریت په وخت کې به هم هغو د دې اجازه نه درلوده، چون دلته مرسالاره ټولنه ده، د هر کور مشري یو نارینه کوي، او ځینې به داسې کورنۍ هم وي چې هغه به د دې طرفدار وي چې خویندې ولونه دې زده کړې وکړي، او د نارینه سره دې اوږه په اوږه د خپل ټولنې په جوړولو کې کار وکړي. هغه خو به اکثر خو به په دې خوشحالي چې زه ښه شو، حداقل مونږ په کورونو کې آرامه شو، چې زمونږ میرمنو به مونږ ته ویل چې زه تعلیم کوم، نو دا چې تعلیم یافته هم په کور شولې دغه د ټولنې هغه په سره برابر شو، نو دو به غږ نه کوي. او هغه نارینه چې د دې طرفدار وو چې میرمنې دې زده کړي وکړي، هغه به د خپل عزت دپاره نه غواړي چې نور د هغه د خور یا د هغه لور د کوره بهر ووځي، ځکه دا خو ډېره غټه بې عزتي ده چې یو پردی نارینه د یو ښځینه شادي نیسي، او بل اخره دی هغه تر کوره رسوي، بیا دې راځي هغه نارینه ته د اختارونه ورکوي. د هغې نارینه به څه حیثیت په یوه ټولنه کې، یا به په هغه کومه محله کې چې اوسېږي، هغه ته به څه عزت او حیثیت پاتې شي چې تر دې طالب رینجر راځي د هغه کور خواته درېږي. سل پوښتنې به نورې راولاړېږي چې آیا دې ښځې څه شی کړي وو چې دا رینجر په دې پسې لاړه. بل نور مونږ دې لکه څومره باور کولای شو چې دا زما شاته چې را روان ده دا طالب ده، په داسې وخت کې هغه اوباشانو ته هم یو موقع لاسته ورځي چې هغو کولی شي یو ښځه د بې عزتۍ ښکاري کړي، د وژلو ښکاري کړي، نورې سل کیسې. یعنی دا داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره چې خپل امر بالمعروف دغه فضا یعنی اوباشانو ته په لاس کې ورکوي، یا نورو داسې خلکو ته چې هغو د هر فرصت نه د ښځې د بې عزتۍ دپاره ګټه پورته کولی شي. دا خو واضح او معلومه خبره ده چې یعنی دا په دې شوله چې ښځه هېڅ د ټولنې موجود نه دی، هغه هېڅ حق نه لري چې د کوره بهر راوځي. ایجاب هر تاسو یو بهانه ده. زه ډیره چې خواشینه کېږم په دې تا چې
افغانستان کې تل چې تغیرات راغلي دي هغه ټولنې ته په کتو نه دي راغلي. مونږ ګورو زمونږ ټولنه اصلا دې ته آماده نه وه چې دغه یو افراطي حالت دې راشي دلته، په دې چې ډېر کم خلک دلته لوستي ول چې تر څو دغه حالت چې نن امر بالمعروف وایي هغه درک. دلته ډېر داسې خلک شته دي چې هغه دې ته خوشحالېدل چې زر دغسې یو تغیر راشي چې د ښځو مخنیوی وشي. ما ډېر لوستي داسې ځوانان لیدلي وو چې هغه لوستي وو خو فکر نه هغه افراطي ول. هغو به ویل چې موږ د دې مخالف یو چې په افغانستان کې یو نارینه ته کار نه پیدا کېږي، یو زنانه ته زر کار پیدا کېږي. یعنی دا هغه حالت و چې دوی په غوښته رامغی او خارجیانو په لوی لاس دغسې خلکو ته دا حالت ورکړه. اوس که موږ وایو چې طالبانو ښځې په لوی لاس ګروګان نیولې دي، زه خو وایم چې بهرنیانو طالبانو په ګډه باندې دا د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی دوی په ګډه باندې دا حالت راوستلی ده. که دوی طالب په لوی هلته وایي چې طالب کته نه ده کړې، طالب ته په لوی لاس باندې حکومت ورکړ شوی ده، نو ولې بهرنیانو چې طالب لیده چې په دغه رقم ده ولې دغسې یو حالت منځته راوسته؟ اوس چې ګوري د افغانستان ښځې ورځ په ورځ د صحنې نه ویستل کېږي، تعلیم چې د اسلامي حق دی هغه د هغې څخه اخیستل کېږي، بیا هم دی غږ نه کوي. نو دې کې یو طالب نه بهرنۍ ټولنه هم ملامته ده. دوی دواړو په ګډو باندې د ښځو هغه حقوق لکه یو هغه ته چالش ته کش کړي دي. هغوی غواړي چې د افغانستان ښځې دي همدغسې بیا د یو 15 کاله دوی شاته ولویږي. دا کوم نجونه چې نن په اتم کې دي د هغو نه دی د زده کړو زمینه واخیستل شي، 10 کاله بعد دا نجونې به په کوم سنو سال کې آیا کولی شي چې دوی خپلې زده کړې بېرته لاسته راوړي؟ لکه څنګه چې عباس ستانکزي وویل چې موږ غواړو چې ښځو ته حقوق ورکړو څنګه چې خدای ویلي دي، څنګه چې رسول ویلي، څنګه چې افغاني او کلتور او دودونو ویلي دي. ګوره هلته د نوروز جشن زما سره نه مني، وایي د اسلام د راتګ سره زمونږ افغاني کلتور کې نوروز جشن ختم شو، دوه اختر دي هغه به تاسو منئ. دلته چې بیا د ښځو د حقوقو مسله راځي بیا دا خپل دود موږ ته رامخکې کړي. نو که چېرته تاسو اسلام مکمل منئ نو بیا هماغه تطبیق کوي. هغه ستا کلتوري دودونه چې دي هغه د منځه تللي دي، هغه په اسلام کې رد شوي دي. هغه که د ښځو چادري ګڼې، که هغه د ښځو د کور نه وتلې ګڼې، اسلام خو دا حق ورکړی ده چې ښځه کولی شي لاسو خپل مخ دې ښکاره شي، لاړ دې شي، تعلیم دې وکړي او کار دې وکړي. زمونږ بیبیانو همدا نه دي کړي. تاسو څنګه هغه د نظره غورځوئ؟ تاسو څنګه هغه نادیده نیسئ؟ نو دوی په کوم ځای کې چې دوی ګټه وي هلته بیا افغاني دودونه دوی ردوي. په کوم ځای کې چې ګټه نه وي هلته بیا تاسو وایي چې افغاني دودونه او کلتور. نو دوی پرونه من دا خبره کړې ده چې موږ هغه د ښځو حقوقو ته قایل استو، په دې شرط چې څنګه خدای ویلي، څنګه رسول ویلي، څنګه افغاني دودونه ویلي دي. افغاني دودونه د اسلام د راتګ سره چې کله افغانستان ته اسلام راغو هر رد شو. لکه څنګه چې نوروز جشن ته نه مني، داسې به هغه افغاني دودم بیا ته ردوي. هم اسلامي ټولنه به جوړوي، هغه هم د عربو په بنیاد. تاسو منډه ورسئ عربي نړۍ وګورئ، هلته څه رقم، هلته خو دغسې زور زیاتی په ښځو باندې نه شته. نو که چېرته اسلام دغه جینه راغلی او دغه افغانستان یې زور نه یې کړی، ته به هغه بیا منې. او که نه بیا تا راوستلی او افغانستان کې زور کړی، بیا یې موږ در سره منو. خو موږ هغه منو چې څنګه په عربو کې ده. نن تاسو پرون تاسو بله ورځ راپور ورکړ شو چې لومړی الوتکه چې مکمل کارکوونکې مېرمنې وې د سعودي عرب د جدې نه که کوم ښار نه یو ښار ته سفر وکړو، ګورئ په عربو کې نن مېرمنې په دغه وضعیت کې دي. او افغانستان کې چې دومره لاسته راوړنې لري چې موږ عرب هغه یو عربه مېرمنه دومره استعداد او دومره لاسته راوړلې نه درلودلې لکه څنګه چې افغانه مېرمنې لري. نن هغو په هغه وضعیت کې دي او موږ د همغه پرمختګ حالت نه بېرته صفر ته سوق کېږو. دا خپله د تشویش وړ مسله ده. افغانستان کې فعلا د ښځو دپاره یعنی وضعیت ډېر ترینګړی دی. باید موږ که څومره هم کوشش وکړو، موږ کمزوري یاستو، دا باید موږ ومنو. موږ داسې نه وایو چې ښځې کمزوري دي، موږ حالاتو ته په کتلو کمزوري شوي یو، موږ په کورونو کې قید شوي یو. حتی د دې حق موږ ته څوک نه راکوي چې موږ بهر وځو. موږ په دې ډارېږو که چېرته موږ سره ته وځو، موږ تعقیب نه شو، موږ ونه وژل شو. دا حالت موږ ته جوړ شوی ده. موږ غواړو د نړیوالو نه لکه څنګه چې 40 کاله مخکې تاسو موږ ته لاس راکړه، موږ نه غواړو چې نړیوال دې زموږ وطن ته راشي. طالب دې دا تشویش راکړه چې موږ د دې طرفدار ناست، موږ افغاني حکومت غواړو، خو د هغه حقوقو سره یې غواړو کوم چې موږ 40 کاله مخکې ته لیدلی وو. موږ دغه ځای ته پرې رارسېدلي یو، موږ تعلیم وکړو، موږ په ټولنه کې کار وکړو، موږ ولیدو چې موږ څومره ښه مخکې لاړو. حتی زموږ ګاونډیان د دې نه په تشویش کې وو چې افغان مېرمنې څومره په کم وخت کې ورسېدلې. موږ هغه غواړو، موږ د نړیوالو نه غواړو چې بلاخره د افغان مېرمنې غږ دې واوري. دغه بیابي چې په رسنیو کې په لاره اچول شوی ده چې ښځې هم ماسک تړلی دی، نارینه هم ماسک، دا یو ریشخند ده چې په افغاني ټولنه باندې وهل کېږي. تاسو وګورئ ولې په لوی لاس دغه ریشخند په موږ باندې وهل کېږي؟ ولې افغانه مېرمنې داسې یو حالت ته مجبورېږي؟ دا نړۍ به په مونږ باندې څه وایي، دا عربي نه دغه اسلامي نړۍ به په مونږ باندې څه وایي. دا یو لکه داسې یو شی ده چې نه په اسلام کې شته ده. دوی د زړه نه شپې سره کښېني، مسلاتو کښې سباب د فرمان په شکل ټول هر څه د افغانې مېرمنې باندې دا باید وشي، افغانې مېرمنې باندې باید دا وشي. بیا چې د کوم خوانه په دوی باندې فشار راشي، بیا وایي دا مونږ یو توصیه وکړه، ضروري نه ده چې ومنل شي. تاسو ولې په ځان باندې رشخن وایي؟ دا حکومت ولې خو په دغه رقم باندې نه کېږي؟ که تاسو ښځو ته د یو ژوندي موجود په هغه شکل ورته ګورئ، نو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه خو ورکوي. ضروري خو نه ده چې ستا د کور تربیه د هر د کور تربیه ستا په کور کې به مېرمنې ته حقوق نه وي ورکړ شوي، ولې بل به د اسلام په چوکاټ کې ورکړي؟ ته خپل هغه حقوق مخته وړه، ته به د اسلام نه منکرې. دلته خو ټول د اسلام منکر نه دي، دلته خو اسلام ته په کتلو باندې خلکو خپل لور او خپلو خویندو ته حقوق ورکړي دي. هغه ته نه شي ترې اخیستلی. هغه چې ته ترې واخلې نو دا څه معنی لري؟ معنی دا چې زه غلام یم او ته بادار یې، ته چې هر څه کوې زه به یې منم. خو دا دې هم یاد ساتي چې افغانانو په ژوند کې هم غلامي نه ده کړې. چا چې کړې ده د هغو راتلونکی سرنوشت تاسو په خپله ولیده. داسې مه کوئ چې سبا تاسو مه مخه سرنوشت سره مخامخ شئ. او همدا افغانان چې څومره وایي یو لوښی د اوبو نه ډکېږي، بالاخره اوبه هغې لوښي نه ښکته روانېږي. داسې نه شي چې د افغانان په تنګ شي او بیا په جنګ شي. بیا به تاسو ته هم دا خبره سختوي او موږ ته به هم سختوي. تاسو نن وګورئ پکا په ټول افغانستان چې کابل د افغانستان مرکز د برق پکې نشته، نن هم د برقونو پایې وهل شوي دي. تاسو دغه د افغانستان دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړئ. ښځه خپله پوهېږي چې څه وکړي. د افغان ښځه یو مثال ده په ټولنه کې. تاسو هغه نه ګروګان نیولی شئ، نه په زوره د خپل د کور هغه ایجاب چې تا په خپله مېرمنه باندې تطبیق کړی هغه په تطبیق کې، هغې اسلام لوستلی ده، هغه افغاني ټولنه لوستلې ده. هغه کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې په افغاني ټولنه کې مخکې لاړه شي. ته هغه ضرورتونو ته نظر وکړه کوم چې د ولس ضرورت ده. نن ولس د غریبۍ سره مخ ده. نن د ولس همدغه ځوانان ټول د ایران په سرحدونو کې وژل کېږي او د پاکستان په سرحدونو کې وژل کېږي. بیکاري خپل وروستي اوج ته رسېدلی ده، فقر خپل وروستي اوج ته رسېدلی. برېښنا چې تجارتي ده هغه هم موږ د هغې ټکس ورکوو، د هغې فیس ورکوو، هغه هم نن په موږ باندې بنده ده. یو خوانه جنگ روان ده، بل خوانه دا خبرې دي. آفرین دي د افغانستان خلکو ته چې څنګه خپل اعصاب د لاسه نه ورکوي. د دې خلکو سره اوس هم دوی په زارو دي چې موږ درسره مخکې ځو، خو تاسو زموږ دا غوښتنې ومنئ. او دوی همدغه دي د ظلم خبره ورته نیولې ده چې نه دا به په همداسې نه وي، داسې به دا حالت مخکې نه شي تللی. دا حالت به ډېر زر د ختمېدو په حال کې که همدغسې د افغانستان خلک به راپورته کېږي او د دوی په وړاندې به درېږي. بالاخره دا نارینه به هم د ښځو تر څنګ درېږي، ځکه زه باور لرم چې ډېرو نارینهو ته هم دا وضعیت د منلو وړ نه ده لکه څنګه چې اوس د ښځو سره کوم روان ده.
مننه ډیره ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو د مخکښ شدي خبرونی له درو سره ملمنو انارکلی هنریار، تورپیکی آرین او ماریا تو تاخیل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د مخکښ شدي خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب تزم، واو زفر تقدیر زرار و نسل لیکم آوا زفر تقدیر زرار و نسل لیکم زړه وینا شو بس د پاتې او مکتب ته ځم او را لاله